السلام علیکم. هیله ده چې د روژې دا ورځ به مو په خیر تیریږي. درنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراز اونیز بحث لرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په ګیرو ولسوالۍ کې د یو پخواني ماین 14 تنه ماشومان وژلي دي. د غزنی لپاره د طالبانو د ولی له دفتره په پرونی بیان کې راغلی چې پیښه پرون ماسپښین د ګیرو ولسوالۍ په زدرانو کلي کې وشوه. وژل شوي ماشومان ټول د همدې کلي اوسیدونکي دي چې 15 تنه یې نجونې او 4 نورې هلکان وو او عمرونه یې له 4 to 10 کلونو پورې وو. په غزنی کې د طالبانو چارواکي وایي دا ماین د روسانو له وخته پاتې وو. د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د دوی د ماین پاکۍ همکارانو د افغانستان څه باندې 3000 کیلومتر مربع ځمکه له ناچاودو مهماتو او ماینونو پاکه کړې ده. یوناما نن د ماینونو په اړه د عامه پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د اپریل په 4 لمانځل کیږي پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبر ورکړی. یوناما دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د دوی د معلوماتو له مخې له جګړې د پاتې شویو توکو د چاودنو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون 10,000 افغانان مړه او ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې لا هم ماین پاکۍ ته ډېره اړتیا شته. په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو زلزله ځپلو کورنیو ته 10 نور کورونه سپارلی دي. په هرات کې د طالبانو د ولی ویان نصار احمد الیاس پر ایکس شبکې لیکلی چې اتیا کورونه د انجیل ولسوالۍ زلزله ځپلو ته وسپارل شول. په بیان کې یادونه نه ده شوې چې دا کورونه د طالبانو د حکومت له بودیجې جوړ شوي که د نادولتي مؤسسو لخوا. په هرات کې د تیر کال د اکتوبر د 8 زورورې زلزلې او ورپسې ټاکنونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه واړول. په 13 فبروري میاشت کې د ملګرو ملتونو او څو نورو سازمانونو یوې ګډې ارزونې معلومه کړه چې د هرات زلزلو څه باندې 1500 کسان وژلي دي. د اسرائیلو د سره سمندر پر بندري ښار ایلات نن سهار هوایی برید شوی چې مرګ ژوبله نه لري. ریټرز خبری آژانس د اسرائیلو د پوځي چارواکو په حواله ویلي یوه الوتونکې وسیله چې د اسرائیلو له ختیځ لوري توغول شوې وه پر یوه ودانۍ لګېدلې ده. د اسرائیلو پوځ د دې وسیلې د څرنګوالي او د توغولو د کره ځای معلومات نه دي ورکړي. په ښار کې د خطر زنګونه وهل شوي خو اسرائیلي پوځیانو ویلي چې د هوایي مدافع سیستم یې نه دی کارولی. په عراق کې د اسلامي مقاومت په نوم وسله والې ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي د دې برید مسؤلیت منلی دی او له جزئیاتو پرته یې ویلي چې په اسرائیلو کې پر یوه حیاتي هدف برید کړی. په غزه کې د تیرو 6 میاشتو جګړې پر مهال د اسرائیلو ایلات ښار څو ځلې تر بریدونو لاندې راغلی. په عین حال کې فلسطینیان وایي د اسرائیلو پوځ په غزه کې د الشفا روغتون شاوخوا کې تر 2 اونیو عملیاتو وروسته شاتګ کړی. د اسرائیلو پوځیانو تر شاتګ وروسته 30 کسان نن الشفا روغتون ته چې د غزې تر ټولو لویه شفاخانه ده ورغلل او د روغتون دننه او بهرې مړې وموندل. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. او د روسیې لخوا د تروریزم ضد عملیاتو په لړ کې په جنوبي سیمه داغستان کې 3 کسان نیول شوي دي. د روسیې دولتي خبری آژانس پرون د تروریزم ضد ملي کمیټې په حواله د خبر ورکړی دی. د روسیې د قانون د تنفیذ ځواکونو د مارچ د 22 نیټې تر حملې وروسته چې په نتیجه کې 144 کسان ووژل شول. په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو په اړه بیا څېړنې پیل کړي دي. د مسکو په څنډه کې د کنسرت پر یوه سالون د دې حملې 4 مشکوک کسان نیول شوي کسان د تاجکستان وګړي دي. د روسیې د تروریزم ضد ملي کمیټې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې په تازه عملیاتو کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او دا عملیات دوام لري. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او خبریات راځي. په راپورونه کې بعد د امریکا د یو پخواني پوځي چارواکي څرګندونې واوري چې وایي د امریکا په غیاب کې داعش ډله په سیمه کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده.
همغه وخت چې موږ افغانستان پرې خو دا پیاوړتیا پیل شو او پر داعش خورا ساندلې فشار لمنځه ولاړ.
دا موضوع به په یو مرکه کې هم وڅېړو. په ترکیه کې پولیسو په یوه لارې کې پټ 250 تن افغانان نیولی دي چې دوی د هوا د کمښت له کبله مړه شوي. په میدان وردګو کې د نوې پسرلی لپاره د کاروانګرو هیله
کېدای شي ز پلان د زرو نلګوي لپاره مچ کېدما ځکه چې ډیره ښه آبادی راغلی ده ډیر ښه امنیت راغلی ده او ډیر مثلا اوسالی ده
په نړیوالو مسایلو کې به د دې خبر تفصیل واورئ چې د غزې تر ټولو لوی روغتون الشفا څخه اسرائیلي ځواکونه وتلي دي په 25 دقیقې پروګرام کې په دې اړه بحث کوو چې ولې کندهار په افغانستان کې د واکمنۍ په اصلي مرکز بدل شوی
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي په منځني ختیځ کې د امریکا د پاوز د قرارګاه بخوانی مشر ویل دي چې افغانستان د امریکایي سرتیرو تر وټلو وروسته د داعش ډلې خراسان څنګه پیوړې شوې ده جنرال فرانک مکنزی له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې په امریکا او نورو نړیوالو قوتونو د داعش ډلې د خراسان څنګه د حملو په اړه هم خبرداري ورکړې د جګپړي متقاعد امریکایي جنرال د هم ویلي چې امریکا باید په افغانستان کې خپل یو شمیر عسكر ساتلی وي په دې اړه جزئیات د امید ظاهر مال پر راپور کې
د امریکا د مرکزی قومندانې مخکنی قومندان جنرال فرانک مکنزی خبرداري ورکوي چې داعش ډله په متحده ایالاتو او نورو بهرنیو قدرتونو حملو ته سخت لیواله ده خغلی مکنزی چې پرونی ل ای بی سی نیوز سره مرکه کوله داعش یو لوی غواخو بل چې لقولی ل افغانستانه د امریکایي عسکرو لوټو وروسته لا پیاوړی شوې ده
همغه وخت چې موږ افغانستان پرې خو د پیاوړتیا پایل شو او پر داعش خراسان ډلې فشار لمنځه ولاړ ل ام دی عمله ز فکر کوم چې موږ باید د متحده ایالاتو او زموږ د شریکانو او په بهر کې د نورو هیوادونو پر ضد د ډول نورو هڅو ته پته موسو دا د مخنیوي وړ نه ده
دا لوړ پوړې امریکایي متقاعد جنرال داسمال چې ل افغانستانه د متحده ایالاتو بهرنیو ځواکونو د وټلو پر مهال د سنکام مشرو اوس ټینګار کوي چې باید ل داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره څلور تر 15000 امریکایي عسكر په دې هیواد کې پاتې وای هغه ای بی سی نیوز سره مرکه کې ټینګار وکړ چې امریکایي عسكر په افغانستان کې پاتې وای نن به وضعیت بل ډول وای جنرال مکنزی د امریکا متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن هغه څرګندونو ته په اشاره چې ویلې دي په افغانستان لری څار لري وویل دوی اوس د دې لپاره چې په افغانستان کې کوم څار ولري هیڅ وړتیا نه لري جنرال مکنزی داس مال په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا او د امریکا په ګډون په بهرنیو قوتونو د دې ډلې د بریټ پاړه خبرداري ورکوي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دوه ورځې وړاندې رسنیو ته وویل داعش خراسان ډله په افغانستان کې لمنځه تللې خو د خاغلی مجاهد د خبرو برعکس پولیسو کې بیا لابلو ادارو په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا په اړه خبرداري ورکړه ده د مارچ 28مه د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په یو راپور کې ولیکل نو یوازې د افغانستان کې د داعش خراسان ډلې وړتیا زیاته شوې بلکې کول شي چې په نړیوالو اهدافو حمله هم وکړي د دې انسټیټیوټ پر راپور کې زیاته شوې و په کندهار او مسکو کې د داعش بریدونو د دې ډلې قدرت وړتیا او خوده او د طالبانو هغه ادعای په بنسټ ثابت کړ چې وای داعش خراسان ډلې لمنځه وړي د مارچ په 10مه د بهرن نړیوالې ډلې چیرونکو هم وویل داعش خراسان ډله افغانستان د باندې د لوی بریدونو وړتیا لري د کارپوهانو په مسکو کې د مارچ په 22مه حمله ته په اشاره زیاته کړي کله چې هم د دې بریډ مسؤلیت د داعش خراسان څنګه نه بلکې د داعش لوی رهبرۍ منلې خود بهرن ډلې د چیرونکو لقوله سرچینی وایي چې د امریکا متحده ایالات د داعش خراسان څنګه ته د ویدا سره ډلې په سترګه ګوري چې ممکن د حمله کې خکېلوي
د په منځني ختیځ کې د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه یا سنت کام د پخوانی مشر جنرال فرانک مکینزی او بخې د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وای ل افغانستان د امریکایي عسکرو تر وټلو وروسته د داعش ډلې خراسان څنګه پیوړې شوې ده د جګپړي امریکایي جنرال د هم ویل دي چې امریکا باید په افغانستان کې خپل یو شمیر سرتیری ساتلی وای خو دا څومره امکان لري په دې اړه د بس لپاره د سیاسي امنیتي چارو شنونکي نعمت الله جلیلی د شباب په مستقیمه اړیکه را سره دی جلیلی صاحب ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې د ګډون بلنه مو منله د خغلی مکینزی د خبرت څومره شونه بولی چې دای وای په امریکا باید په افغانستان کې خپل یو شمیر سرتیری ساتلی وای په داسې حال کې چې د امریکایي ځواکونو وتل په ډیره بیړه دی او ګډوډۍ په حالت کې تر سره شول
کله چې تاسو بیا یو لږ سلامونه وړاندې کوم تاسو ته تاسو په نوم راځم دی او ټکنیکي هم کولای نو تر ومن دا رنګ ټولې ودوړه ته څوک چې اوریدونکي دې له جوړو جوړو سیو د روجي مبارک دې میاشتې ته عبادت مو قبول او مقبول اوس کله منو ضرورت د امریکایي جنرال او د پوزید مشر په خوانې مشر چې کومه د خبرې کړې دی کومه موضوع چې د سی ای بی سی د تلویزیون سره په خپل مرخه کې وایي دی دا په خپل هغه یو څه ثابت ای چې بیا هم د افراطی ډلې د تروریزم د ترهګرۍ د ډلې چې دی دی بیا هم وړي چې اوس ستر نورې سیاسي او پوزي موخې سره ولري دا چې امریکایي چارواکي او بلپوري چارواکي پوزي چارواکي دا خبرې کوي او استخباراتي چارواکي دوی دې دا خبرې کوي چې دا هیڅ منل تایید دی د پدې معنا باندې چې دا هیڅ پیاوړتیا پیدا کړي دی دا هیڅ پیاوړی وو او د پیاوړتیا د پاره زمينه ورته نور به وادونه چې دوی دې دغه سیاسي او د خپل د اهدافو د پیاوړتیا د پاره سره مرسته کوي د نور هم پیاوړی کوي د نور خپل اهدافو د پاره
په دې باندې وړاندې نور خبرې هم کوو. جلیلی صاحب زما سوال دا و چې د امریکایي جنرال دا خبره چې امریکا باید خپل یو شمیر پوځیان دی وای چې تر 4500 پورې پوځیان باید په افغانستان کې ساتلی وای او نوې وتلی دا څومره شونه و په هغه محل دغه وخت وضعیت ته په پام سره
نو دا خو دا اصلا ناشونی خبره و په دې دلیل باندې چې د امریکا د یو لکه اسکر سره نه د طالب په مقابل کې او توانېدو جنگي او مقاومت کې او هم د داعش په مقابل کې نو د سلو زرو په عسكر د سلو زرو پوځي عسكر په موجودیت کې چې اعظم په خپل یو مخصوص بیس کې سره ووسی څنګه توانېد چې د یو توانې د داعش د تلې مخه ونیسي. او بل مهمه خبره په کې دا و چې د امریکا او د طالبانو د لیچې په دوه کې کوم لاسلیک کوم ترون لاسلیک کړو پدې کې یو تړ او شرط پکې دا و چې طالبان به د داعش تر باندې سره په مبارزه او په جنگي کې یعنی یو نیابتي جنگ به د امریکا د پاره به طالبان به د داعش سره کې دا هم نتیجه ورکړي. نو د پښتو سره په سلو زرو عسکرو موجودیت باندې د یو ډېر چې دی او نو سی به هیڅ لري او ییږي نو څنګه کولای شو چې دی او توانې د سلو زرو عسکرو په مقابل کې د دې د مخه
مننه. جلیل صاحب د امریکایي ځواکونو پورا وتل افغانستان د هم هغه مسله و چې په دوحه کې په غو باندې موافقه شوه و یعنی امریکایانو ظاهرا نشوي کولای چې په افغانستان کې خپل نور ځواکونه وساتي ولې په هر حال د روسیې تر حمله وروسته یعنی په د مسکو ته نږدې پر د کنسرت پر یو حال باندې د داعش رلی تر حمله وروسته دا مسله د داعش د ډلې د خراسان څنګه د پیوړتیا مسله یو ځل بیا را برسېره شوې ده. دا ډله لکومه شو یو ناڅاپه په دا وروستیو څو کلونو کې لکوم ځای راغلی ده. دا ته خو معلومات شته چې دا د عراق او سوریه له داعش سره ډیر کم ارتباط لري مګر د څنګه را برسېره شو ناڅاپه د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې او لغنه ورسته دغه مسله څنګه لوی شو سوال ده.
دا تاسو به تر معلومه ده صاحب چې بعضي وختونه بعض هغه زمونږ تاسو ګوندې هوا دی چې د خپل دی ول د ملي کټو د پاره د افغانستان د بي سباتې د پاره تل دی پلانونه درلو د او سه هم لري همیشه د دې قضیه او کوشش باندې موږ تاسو تاریخ ته ثابته کړ د افغانستان د داخلي او د کورنی جنگونو د ثابته کړ چې بعضي وختونه د افغانستان د بي سباتې د پاره یو بل که یو دلته یم یا کور نن بل دلته به هم دی وانت نتیفه او د بدلون په سر کې باندې راتلونکي د لپاره هم کتل چې د لوبا په افغانستان کې روانه و او سم د لوبا روانه ده چې موږ تاسو د افغانستان په شل کړنه او سلوت کړنه جنګونه کې موږ تاسو درته دا ډلې او پیژن دی او سم کور
په مشخص ډول ویلای شي چې کوم غونډیان
پاکستان او ایران د کیس کوم شخص نشي او هم دا رنګه ګورنور هغه وایي په دې لري نورې هوازونه چې د دې دوه د هوازونو په استراتیژیکي متحدانه حرکتو کې ځان سره هم څنګه په اصله هم د سره ګوري
بله
دوی په ول هم دې ته د زمينه مسايله کول او ځای دا چې د پټن داعش د افغانستان کې څنګه یا وړي شو څنګه ظهور او څنګه رامنځته شو دا په خپل معلومه ده چې د افغانستان سرحدات د افغانستان په لید پاکستان سره سره زره 200 کیلومتر موږ تاسو د پاکستان سره موږ تاسو سره حل کړو او یو واځي په ننګرهار کې موږ تاسو د پاکستان سره دوا او یو لاري دي
مننه
اسلام باندې د سین عام تاګ او راتګ په کلی راځل مګر دا چې دا د دې د خپل د دغه د لید په اړه ته د داعش د یو ایزرائیل د مېستې کې دوه د افغانستان کې د خراسان ډلې چې دا هم د افغانستان د سرحدي پولو نه دا شروع شو او بل اخر ځان شمال ته ورسول دي. دا په خپل کار هم دوی چې د کومې خوانه راغی او دا چې کساس په یاد دي کړي چې په وخت کې به هم دا ویل کېده چې بعض مشکوکې تیاری د افغانستان په فضا کې لیدل کېږي چې بعضې ولایتونه ته بعضې خلک ورکته کوي.
ډېره مننه. سلامت وسی د سیاسي امنیتی چارو شنونکو نعمت الله جلیلی او چيله ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ترکی رسنیو خبر ورکړی چې د دې هیواد پولیسو د یوې بروډونکې لری څخه 25 تنه کډوال نیولې چې لډالې دوه افغان کډوال د اکسیجن د کمواله لقبل مړ شوی او د وو نورو روغتیاي وضعیت نازک دی. د ترکی پولیس ویل چې د وو کسان روغتون ته بيول شوی او پاتې نور پناه غوښتون کې چې نیول شوی دی ډیر ژر بل د هیواد وېستل شي.
ترکی رسنه یو د یک شنبه پورز د دغه هیواد د پولیسو په حواله خبر ورکړ چې دو افغان کډوال په دغه هیواد کې په یو لاره کې دننه د اکسیجن د کمښت لامل مړ شوی دی. د مامور لرنیټ په نوم یو ترکی رسنه راپور ورکړی چې د ترکی پولیسو د تارسوس غازی انتب لوی لارې په کولوسی مکه لا یو باروډونکو لارې څخه 25 کډوال نیولې چې لړلې دو مړ شوی او د ووتن نورو وضعیت نازک دی. د ترکی پولیسو زیاته کړی چې دغه وطن روغتون ته وړل شوی او پاتې نور پناه غوښتون کې نیول شوی او ډیر ژر به وایستل شي. که څه هم دانه د سرګند چې په دغه لارې کې د یادو دوو مړو شویو افغانانو ترڅنګ نور څو تنه افغان کډوال پټ وو، خو ترکی دغه هیواد ته د ناقانونه کډوالو پر ننوتلو او د هغوی پر پاتې کېدو بندیزونه زیات کړي دي. د راپورونو پر بنسټ د ترکی پولیسو د شنبه په ورځ د اماسیا په خار کې څلويختن افغان کډوال د باروډونکو موټرو د پلټنې پر مهال نیولې دي. نن دو شنبه د ترکی ټي ار ټي رسنۍ خبر ورکړی چې په ادرینه خار کې شل تنه ناقانون افغان او پاکستانی کډوال نیول شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکی حکومت اعلان کړی د ناقانونه کډوالو د ننوتلو د مخنیوي لپاره عملیات چټک کړي او یوازې په تیرو درې میاشتو کې د ترکی په بیلابیلو ښارونو کې 50 تنه د انساني قاچاق په تور نیولې دي. هم مهاله په ترکیه کې یو شمیر افغان کډوالو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په دغه هیواد کې لڅو کلونو اوسېدو وروسته د ترکیه پولیسو د دوی د اوسېدو کارتونه اخیستي او دوی ته له دغه هیواد د وتلو مهلت ورکړی دی. افغان کډوال رامین چې لخپل مرمنې او دوه ماشومان سره د ترکیه په سیواس خار کې ژوند کوي وایي
مصايبه پولیس شروع شوه.
د پولیسو مرکه پیل شوې لموږ ډیره موده مخکې مرکه اخیستي، خو اوس مختوی یو میاش وخت لري چې له دې هیواد اوسه او یا به پولیس مو کو واسي وضعیت ډیر ستونزمن دی، نه په هیګم څو کړم
مونږ هم څه کار کړم.
په ترکیه کې یو بل افغان کډوال رحیم هم وایي چې د دوی د کډوالۍ دوسی نه دي سیړل شوی، د زده کړو، روغتیا او کاري خدماتو ته لاسرسي نه لري.
اما از طرف ګوچي
په 2019 کال کې د کډوالو ادارې لخوا رد شوی وو، خو اوس ډیر افغانانو ته لیاتې واده د وټلو پانی ورکړل شوی دي. وکه په بد وضعیت کې یو څه وکړو
چې کار کونی.
د افغان کډوالو یو شمیر کورنۍ چې غوښتلې ترکیه ته په قاچاقي ډول لاړ شي او د دغه هیواد د پولیسو لخوا نیول شوی هم ازادي رادیو ته ویل چې د خپلو خپلوانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. په ترکیه کې د دغه افغان کډوالو د ستونزو په اړه مو د ترکیه په انقره کې د افغانستان له کنسولګری وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمن کېدو وروسته د افغانانو د کډوالۍ لړۍ بیلابیلو هیوادونو لکه ایران، ترکیې او پاکستان ته ډیره شوې ده. له دغه افغان کډوالو څخه یو شمیر هغوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې څو ځله ویلي چې د دوی د کډوالۍ لامل ناامني، بیکاري، اقتصادي ستونزې او یا هم د خپلو لونو تعلیم وو. دا په داسې حال کې ده چې یاد هیوادونه هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري بیرته افغانستان ته استنوي. د ترکیه د کورنۍ چارو وزارت د شمیرو پر بنسټ په 2023 کال کې څه باندې 18500 او 1500 افغان کډوال په دغه هیواد کې نیول شوی او یو شمیر بیرته افغانستان ته ستنه شوی دی.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو سورځو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایلو پاوز د غزې د ترانګې له تر ټولو لوی الشفا روغتون څخه تر دوه اونیو عملیاتو وروسته نن سهار وختي وتلې دي. لویدیځو خبري اژانسونو د سیمه ایزو اوسیدونکو په حواله ویلي چې تر عملیاتو وروسته یو شمېر مړي او پراخې ورانۍ پر ځای پاتې دي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د غزې له الشفا روغتون او شاوخوا سیمو څخه یې د اسرایلي ځواکونو تر وتلو وروسته هلته د وضعیت په اړه راپورونه بیلابیل دي. د اسرائیل پاوز پر الشفا روغتون خپل برید د تیرو شپږو میاشتو جګړو پر مهال یو له ډیرو بریالیو عملیاتو یادوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د اسرائیل د پاوز په حواله ویلي چې د دغو عملیاتو پر مهال د حماس او نورو سختریزو ګڼ شمېر غړي او عملیاتي مشران وژلي او وسلې او بارزښت اطلاعات ترلاسه کړي دي. حماس چې له اسرائیلي پوځیانو سره په جګړه بوخت دي، د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د یو ترهګری سازمان په توګه پیژندل کیږي. د اسرائیل د پوځي وویاند دانیل هاګاری ویلي، حماس او نورو وړو اسلام پاله جهادي ډلو د خپل شمالي مورچلونو تر ټولو اصلي مرکز همدې روختون کې جوړ کړی وو. دوی ویلي د عملیاتو پر مهال شاوخوا 900 مشکوک کسان نیولې چې له 500 زیات د حماس غړي دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې بیا ویلي پر الشفا روختون د عملیاتو پر مهال څو تنه ناروغان مړ شوي او لسګونه نور ناروغان له خطر سره مخامخ شوي دي. ملګری ملتونه وایي د اسرایلی پاوز عملیاتو دغه روختون چې له پخوای د جګړې له کبله لویه برخه فعالیتونه درېدلي نور هم وران کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د غزې د یو اوسیدونکي محمد مهدی په حواله چې الشفا روختون تستون شوی ویلي، روختون په بشپړ ډول ویجاړ شوی. مهدی ویلی د روختون څو ودانۍ سوځیدلی او د خپل د لکټر لګا شپږو کسانو مړی لیدلی دي. یو بل اوسیدونکو یحیی ابو عوف ویلی وضعیت د نه ویلو دی او د روختون د ورانی پراپر اسرایلی پوځیانو اچولې ده. اسرایل وایي حماس ډلې په الشفا روختون کې سنگرونه جوړ کړي، خو د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی دغه تورونه رد کړي او د اسرایل پوځ د ملکیانو په وجنه او د روغتیاي بنسټونو په لمنځه وړلو تورن کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO یک شنبه نا وخته پر خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټوئیټر لیکلی پر الشفا روغتون د عملیاتو لپاره یو ویش ناروغان مړ شوی دی. د دغه سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس ویلی لا هم الشفا روغتون کې څه باندې سل ناروغان پاتې دي چې څلور ماشومان او د 28 کسانو وضعیت نازک دی. د اسرایل او حماس جګړه وروسته له غوون خته چې حماس په 13 اکتوبر میاشته کې پر اسرایل په بریټ سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نور یې يرغمل کړل. د غزې د عامه روغتیا وزارت وایي له همغه مهاله د اسرایل په جګړه کې نږدې 3000 فلسطینیان وژل شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د نورستان ولایت په دوه بولسوالۍ کې د یو موټر د چپکې دو په پیخه کې اته کسانو ته مرګ ژوبل وخته ده. د سیمې اوسیدونکو او سیمایز چارواکي وایي چې پیخه د سړک د خرابوالي په وجه رامنځته شوې ده. تفصیل په دې راپور کې اوري.
د لویدیز نورستان دوه بولسوالۍ اړوند چټکچو ساحه کې یو ډاټسن موټر چپه شوی چې پکې دوه ماشومان مړه شوي او شپږ تنه ټپیان شوي دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي خالد افغان د یادې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نورستان ولایت دوه بولسوالۍ چټکچو ساحه کې نن 12:30 بجې یو ډاټسن موټر چپه شوی. له دې عمله په حادثه کې شپږ تنه زخمیان او دوه ماشومان په حق رسیدلی. زخمیان دوه بولسوالۍ روغتون ته انتقال کړی چې له دې جملې څخه ډرایور حالات ډیر ضعیف و لغمان ته انتقال کړ.
د نورستانیانو په وینا چې په ولایت کې سرکونه کندو کپر او تنگ دي چې ډیری وختونه د موټرو د چپکېدو او لغرونو د خوېدو پیښو کې دغه ډول مرګ ژوبل خلکو ته اوړي. دوی له وسنیو چارواکو مرستندوی ټولنو غواړي چې د نورستان د ورانو ویجاړو سرکونو په رغولو کې پوره همکاري وکړي څو د موټرو چپکېدو او خلکو ته د مرګ ژوبل رسیدو مخنیوي وشي. خالد افغان:
دا څو ځلې د ترافیکي پیښه رامنځته کیږي. علت یې دا دی چې د سرک خرابوالی لامل داسې حادثې رامنځته کیږي. موږ د افغانستان اسلامي امارت مشرانو نه جدي غوښتنه کوو چې نورستان سړکونو ته باید پام وکړي.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه په خبره شوی خبر پانه کې هم د دغه پیښه په کې د دوه ماشومانو مړینې او شپږو تنو ټپې کېده تایید شوې ده. په خبر پانه کې ویل شوی چې ټپیان د زیاتې درملنې لپاره د لغمان مرکزی روغتون ته رسول شوي دي. دوی هم د ډاټسن موټر چپه کېدو لامل د سرکونو تنګوالی او خرابوالی په ګوته کوي. د نورستان ډیرې کلي او کورونه د لوړو غرونو په اړخونو کې آباد دي چې ورته کمزوري او تنګ سرکونه وهل شوي او د موټر چلوونکي د لږې بې پامۍ له امله دغه ډول پیښې رامنځته کیږي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. د میدان وردګو ولایت یو شمیر بزګران او خلک وایي ساکل په دې ولایت کې وروستۍ ورښتونو د دوی هیلې زیاتې کړې او دوی د باغونو جوړولو ته مخه کړې. د دې ترڅنګ د میدان ښار نیال پلورون کې وایي چې د تیرو کلونو پرتله سکل خلک زیات نیالګي ترې اخلي.
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار او ولسوالیو کې وروستۍ ورښتونو د بزګرانو هیلې را ژوندې کړې. د پسرلی موسم پراتګ او د ګلانو په غوړېدو سره د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ګڼو بزګرانو د باغونو جوړولو ته مخه کړې. د دوتلوی خلن محمد علي دی او د مرکز میدان ښار اوسیدونکو دي چې د خپل د مړو د باغ د ونو په شاخبري مصروف دي ترڅو په راتلونکو کال کې ښه حاصلات ترې ترلاسه کړي. د سژنی کال ته څه اندازه هیله مند دی او اوس پلان لري چې د زورو نورو نیالګیو یو بل باغ هم جوړ کړي، ځکه دی وایي وروستیو کې سږ کال ښه ورښتونه سوي او هیله لري چې کال به څه اندازه آباد وي.
چې نیالګي واخلم کېنه ومه نو کېدای شي زه پلان د زرو نیالګیو لرمه چې کېدمه، ځکه چې ډېره ښه آبادي راغلې ده، ډېر ښه امنیت راغلی ده او ډېر مثلا اوسالی ده.
محمد خالد په مرکز میدان ښار کې د تیرو کلونو په څیر سشکال هم پسرلنی د نیالګي او د پلورولو هټۍ خلاصه کړې او بیلابیل ډول نیالګي پکښې کې پلوري. دی وایي سشکال د نورو کلونو په پرتله بزګران زیات نیالګي ورڅخه پیری.
خلک زیات راځي، زخته زیات خلک راځي، ارق نو نیالګي چې خلک وړي زیات عمل کوي، ګلاس وړي، زردالو وړي او خلک زخته زیات راځي، زیات نیالګي وړي. اره خواته ورداګو ته د سی بي سودو خواته زیات دي، منډه لاندو منطقو کې دغه ځای ته زیات نیالګي وځي.
محمد خالد زیاتویچ سشکال په میدان وردګو کې د نیالګي او د پلور هټۍ زیاتې سیوي او ګڼو بزګرانو اضافي نیالګي ښار ته د پلور لپاره راوړي دي. قید محمد بیا په همدې ښار کې د نیالګیو یو بل پلورونکی دی. دی بیا وایي چې سشکال په دغه ولایت کې د نیالګي او قیمتونه راټیټ سوي او دوی زیاته ګټه نسي ترلاسه کولی،
ځکه چې یو نیالګی چې اوس ته بزغلې منه اچي کنه دا به بیا ته په تر وړي پورې تر بیا کیسه دا غټ سي او دا به ته پیوندې بیا یو کله هغه بل هم پاتې کیږي کنه چې یو کلن سي بیا دغه پسرلي ته بیا قیچي کوي چې پیوندې که سکال چې پیوند کال پسرلي ته بیا قیچي کوي مثال د خبرې بیا هغه بل کال ته خلسي درې کاله اغه نه دلته 15 شپې تر بیا سوق اخلي دلته یا په شل بیا په ډیر سپې خرڅي مصرف ډیر ده خو پروش بیا کم ده چې ګټه کم ده کنه خو بیا هم خلک کار نه لري مجبور دي سوق کینو هم دغه دغه تمه ده چې زه 15 روپې به پیدا کی
په ټول کې دغه ولایت د بزګرانو غشتنی دادی چې حکومت یورته بندونه جوړ کړي او دغه راس سړی خونې یورته جوړی کړي.
معنی چې موږ ساتو د بیخی ارزان خرچیږي او د موږ نور شغل نه سم دغه کار کسب کارم ده نو دا چې یا اصل وکړ یو بیا خرچ نه سي بازار پیدا نه کړي دا د موږ د ژوند کفایت نه کوي. موږ له دولت غواړو چې موږ سرخانی جوړ کړي
سړی خونې موږ ته جوړې کړي د زراعت اساسي تخمونه د دواګانې د موږ زیرې ضرور دي دوه په خپل وخت باندې دواګانې باید موږ ته راکړي.
دا فداسیال کې د چله دی وړاندې د غلطې د چاپیریال ساتنې ریاست او شاروالي لوري د یو میلیون نیالګي او د کښینولو لړۍ پیل شوی و.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې 25 دقیقې بحث چې نوریاس نوري وړاندې کوي پیلېږي. خو له هغه مخکې او په زړه پورې مطلب، تیره اونۍ انسان د الوتونکو موټر جوړولو ته وروسته له هغه یو بل ګام هم ورنږدې شو چې په سلواک جمهوریت کې د جوړې شوې الوتونکو وسیلې ټکنالوژي یو چینایي شرکت وپیرله. د دې معاملې په اساس د هیوی جیانسین د الوتونکو موټر ټکنالوژي په نوم شرکت به په ځانګړو ساحو کې د الوتو لپاره دا ډول موټر جوړوي. د دې موټر لومړنی ماډل په 2018 کال کې خپلې لومړنۍ الوتنې ترسره کړې وې. تیره اونۍ د موټر یو جوړونکی سټیفن کلاین د سلوواک جمهوریت له نیترا ښار څخه د پلازمینې براتیسلاوا تر نړیوال هوایي ډګر پورې د دې وسیلې 15 دقیقې بله بریالۍ ازموینه ترسره کړه. د کلاین ویژن اروپایي شرکت په یو خبر پڼه کې ویلي دي چې د شوې معاملې له مخې یاد چینایي شرکت په نامعلوم شمیر دا ډول موټر جوړولی شي او چینایان به لومړني خلک وي چې کولی شي له بازاره الوتونکي موټر وپیري. قدرمن اوریدونکو، د شپه پام وکړئ خبرونو ته. په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په ګیرو ولسوالۍ کې د یو پخواني ماین 14 نه ماشومان وژلي دي. د غزنی لپاره د طالبانو د والی له دفتره په یو بیان کې راغلي چې پیښه پرون ماسپښین د ګیرو ولسوالۍ په ځادرانو کلي کې وشوه. د چارواکو په وینا په قربانیانو کې 15 تنه نجونې او 4 نور هلکان وو چې عمرونه یې له 4 تر 10 کلونو پورې وو. په غزنی کې د طالبانو چارواکي وایي دا ماین د پخواني شوروي اتحاد د اشغال له وخته پاتې وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي د دوی د ماین پاکۍ همکارانو د افغانستان څه باندې 3000 کیلومتر مربع ځمکه له ناچاودو مهماتو او ماینونو پاکه کړې ده. یونما نن د ماینونو په اړه د عامه پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت دا خبر ورکړی. په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو له زلزله ځپلو کورنیو سره د لسګونه نورو کورونو د سپارلو خبر ورکړی. په هرات کې د طالبانو د والی ویان نصر احمد الیاس پر ایکس شبکې لیکلي چې اتیا کورونه د انجیل ولسوالۍ زلزله ځپلو ته وسپارل شول. د اسرائیل د سر سمندر پر بندری ښار ایلات نن سهار هوایی حمله وشوه چې مرګ ژوبله نه لري. د اسرائیلو پوځي چارواکو ویلي یوه الوتونکې وسیله چې د اسرائیلو له ختیځ لوري توغول شوې وه پر یوه ودانۍ لګېدلې ده. په عراق کې د اسلامي مقاومت په نوم وسله والې ډلې چې ایران ملاتړ کوي د دې برید مسؤلیت منلی. او د روسیې لخوا د تروریزم ضد عملیاتو په لړ کې په جنوبي سیمه داغستان کې 3 کسان نیول شوي دي. د روسیې د قانون د تنفیذ ځواکونو د مارچ 22 نیټې تر حمله وروسته چې په نتیجه کې 144 کسان ووژل شول په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو په اړه څېړنې پیل کړې دي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د بحث مو زنوریاس نوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار طاهر روخان په مرسته وړاندې کوم. طالبان چل سبان د دونی مکلنو رئیس پر افغانستان واکمنان دي امنیت ثبات د افغانۍ د ثبات او د قشتي په پروژې په ګډون په زینو برخو کې د سرپرست حکومت لاسته راوړنې د پام وړ دي. خو د نجونو او ښځو د زده کړې او کار په ګډون د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې داسې تګلارې غوړې کړې چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي. د طالبانو د واکمنۍ په دې موده کې د بیلګې په توګه لشپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع شوي او د نا دولتي مؤسسو په ګډون په ځینو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوی او همدارنګه له کوره بهر سفر په ګډون د ټولنې په ځینو نورو برخو کې هم پر هغوی ځینې محدودیتونه لګول شوي دي. د دې ترڅنګ پر طالبانو د نړیوالو بل انتقاد دا دی چې حکومت انحصاري دی او د ټولنې د ټولو پرګنو او جریانونو استازیتوب نشي کولی. دا او ځینې نور لاملونه د دې سبب شوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت ونه پیژني. د طالبانو له حکومت ولی سره ځینې نورې پوښتنې چې دوی ولې د دوحې د ژمنو خلاف محدودیت لرونکو پالیسیو ته مخه کړې، ولې د پرېکړو مرجع په کندهار کې متمرکزه ده او مهم فرمانونه او آن په مختلفو اداري سطحو کې د چارواکو عدلون بدلون له دې ځایه د طالبانو د مشر په امر ترسره کیږي مطرح کیږي. دا او ځینې نورې پوښتنې په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. د سیاسي چارو پوه او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو شننکي او په اروپا کې د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر سید ذاکر شاه سادات زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. انصاري صاحب، لومړی به تاسو ته در شو د طالبانو څخه باندې دوه کلن واکمنۍ او د هغوی حکومت ولی څه ډول ارزوي؟ طالبان وایي په افغانستان کې شریعت تطبیقوي او ټول اقدامات چې کړی یې کوي هغه له شریعت سره اړخ لګوي، خو ځینې نور بیا د هغوی پر پالیسیو انتقاد کوي او وایي چې په ډیرو برخو کې هغه پالیسي چې غوره کړې په تیرې د نجونو او ښځو د کار او زده کړې په برخه کې یوه ځپونکې پالیسي ده.
بسم الله الرحمن الرحیم، سرانه سادات همکاران او ټول معزز اوریدونکو خدای السلام علیکم رحمت الله. موږ او تاسو وینو چې د پاسه دوه کاله چې تاسو یاد د طالبانو د اسلامي تحریک له خوا د اسلامي امارت پر سر لیک لاندې یو نظام په هیواد او د هیواد په جغرافیا حاکم دی. په دې څه باندې دوه کالو کې هم لاسته راوړنې شته، هم خوشحالګونه او عقب نشینې شته، هم ګټې لرو هم زیانونه، چې دواړه الخیر ناقص او د بحث وړ دي. که موږ وینو هغه شل کلنه تپل شوې جګړه چې په افغانانو حاکمه وه، یو لوری طالبان اسلامی تحریک او د حزب اسلامي او په هغه وخت کې بل لورې د نړۍ یا تاریخ یا پندوس هیوادونه ناتو امریکای متحده ایالات او دلته د اسلامي جمهوریت په نوم د هغوی ځواکونه چې هره ورځ باید نږدې 200-300 جنازې د خلکو کورونو ته تلې، افغانان ځپل کېده، تباهي او بربادي روانه وه. هغه ستونزې حل شوې، جګړه ختمه شوه او یو سراسری امنیت سره دی چې لکه به وي، مګر هغه جنازې اوس خلکو کورونو ته نه دي او د تابوت پلورونکو کاروبار او تجارت کاملا د سقوط سره مخ دی. تقریبا هغسې په ځینو لویو اقتصادي پروژو هم د امنیتي وضعیت نه په ګټې اخیستنې کار روان دی، که هغه د کوسې پې کانال دی، که د کاسازر پروژه ده، که د واخان پروژه وه، که دا اوس ټاپی او یا هم د سیمه ایز او نړیوال اتصال د سرکونو د لارې او یا هم د ریل پټلۍ چې دا د تقدیر وړ دي او په ځینو نورو برخو کې. مګر په لویه کې چې کومه د حکومت او حکومتوالۍ او د نظام مسله ده، هلته چې هغه ټول مسایل په بر کې نیسي او د یو دولت او نظام اساس یوازې امنیت او یو ټول یا کوچنی پروژې نشي کېدای، بلکې اډانه د نظام او د سیستم ډیره مهمه وي، تر څو هغه نه یوازې د شته نسلونو بلکې د راتلونکو نسلونو د سر او سرنوشت په اړه تصمیمونه نیسي، قانوني اجراءات کوي او نور هغه مسایل چې ضروري وي په ټولنه کې له الف تر یا د هغې سرپرستي او رهبري کوي. په دې برخه کې پراخه تشه پوښتنې او سوالونه مطرح دي. موږ او تاسو که د نظام سیستم او یا فلسفه ته وینو، نظر وکړو چې د اسلام د سیاسي فلسفه په اساس ویل کیږي چې بنا ده، نو د هغې فلسفه او یا اصولو په اساس هم ګڼ شمېر پوښتنې او ستونزې شته. دا سمه ده چې د قرآن د مجمل او اساسي حقوقو له نظره دولت چې یادیږي یا امارات یا حکومت او نظام، د هغې دولت اساسي مرکز د اله العالمین یوازینی ذات وي چې هغه حاکم او د هغه احکام پکې پلي کېږي. او خدای پاک هم فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم، ان الحکم الا لله، نشته هیڅ حکم مگر دی او الله. د اسلام د سیاسي فلسفه په اساس نظامونه او حکومتونه باید په دې اساس ولاړ وي. دلته چې بیا کله د دولت نورو برخو ترازو چې د دولت قانون څه دی، قانون د دولت څنګه چې په د اسلام د سیاسي فلسفي په اساس کوم متون او کتابونه چې لیکل شوی چې هغه کې اکثر د دې چې د اورشته او قرونو د پاره پیغمبر علی سلام تر قیامت پورې د دولت قانون عظیم شان قران وی، مګر دا د ټول بشریت د پاره د هغه د ژوند او فلسفه خو هغه څه چې د ملتونو موضوع یادیږي او حل طبيعت مراوجه قوانینو د نړۍ سره دراشه درشه د پښتو ډاکټر نوی هغه امنیتي او نظامی ډاکټر نوی او نور مسائل دا بیا یو ګړی اساسي قانون چې یو ځانګړی چوکاټ دی او هلته د دولت او حکومت د مسؤلینو د ټاکنې د عزل د هغوی مسؤلیتونه او صلاحیتونه او د ملت او یا د ولس مسؤلیتونه او صلاحیتونه او د هغوی حقوق پکې واضح ډول ذکر شوي. دغسې یو قانون تشه هم موجود ده د اساسي قانون په اساس په نوم د ادارې په اساس موږ باید نورې نړۍ سره راشه درشه مراوجات ولرو او د یو بل پیژندګلي د هغې قوانینو په اساس خپلې اړیکې تعریف کړی شو او خپلو اړیکو ته قانوني اړخ ورکړی شو او د هغې اساسي قانون په اساس نور مراوجه وضعي قوانین هم مطرح کړي که هغه جرمی د جرایم او مسایل وی که هغه امنیتي مسایل وی که هغه د حقوق او د تجارت او سوداګرۍ مسایل وی او کنو اقتصادي علمي او فرهنګي او نور مقرري او قوانین
انصاری صاحب دې خبرې وکړو چې افغانستان د اساسي قانون یو تشه موجوده ده. ساده صاحب تاسو هم خبرونه ته خره غلاس د انصاری صاحب خبرې به مو اوریدلې چې طالبان په زینو برخو کې لاس راوړنی لري خو په زینو برخو کې د حکومت ولې البته یو څه انتقادونه هم پر دوی دي او تشه موجود دي. کراشو دې خبرې ته چې طالبان چې اوس په افغانستان کې قدرت لري د حکومت په چوکاټ کې راڅرګند شوی دی څه باندې دوه نیم کاله کېږي حکومت ولی کوي، فکر کوي چې دوی تر اوسه د یوې ډلې نه له هغه څرنګوالي یا یو چې مشخصات د یوې ډلې دي راوتلي او په حکومت ولی بدل شوی دی؟
نمونه درناوی تاسو ته پرمن انصاری صاحب ته او د سپاس په پروګرام اوریدونکو ته له بده مرغه باید دا ووایم چې دا یو تاریخ حقیقت دی چې دا ومنو چې نه د دې حالت د دوی لانه دی وتلی دوی واقعا هغه سیاسي نظام چې باید ولس پر تکیوي او دوی په ولس باندې تکیوي هسي یو نظام نه ده، مشخصا تکرار د تیر او پنځه تاریخ کلونو رژیمونو اماغا اشتباهات تیروتنی دی چه منگه عملا وینو هر ډله چې حاکم شوی ده ولس تقریبا یرغمال نیوله او خپل د خوخی خپل د عقیده او خپل د ایدیالوژی مطابق کوخخ کرده ده چه پر ولس هر چه وطه دی، حتی دا خلاف د شرع هم وی گرچه دوی د شرع دعا کهی لیکن د ولس مشروع حقونه باندې دوی فیل حالا خی ایخی دی پا زینو برخو که من جمله کار اهل کار تا نسپارل، من جمله دا خویندو دا پاره دا تعلیم و کار و درول، یعنی دیو طولنی پا مند که چی یو اساسی قانون شتونو نداری او ولس پا دیو نپیگی نړیوال په دې ونه پیږي چې دغه نظام یا حکومت په کوم فاروان دی په کوم اساس روان دی، د دې لنډمهاله منځمهاله او اوږدمهاله پلانونه څه دي او د نړیوال قوانین سره په ټکر کې دی کنه دي، او دا عملا دغه هغه نواقص دي چې سره ویني لکه څنګه چې انصاری صاحب یاد کړه د ډېر داسې بنسټیز کارونه هم روان دي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره واقعا ډېر ټاکونکي برخلیک به ټاکي، لکه د اوبو د مدیریت مسایل او د بندونو د جوړول یا د سړکونو د لوی سړکونو لوی لار جوړول، د دې تر څنګ ځینې نوي فابریکات ته هم هڅه شوې دي. خو دغه ټول شیان د علم او د ټکنالوژۍ په رڼا کې کېږي کله چې په هېواد کې دننه داسې غټه ستونزه موجوده وي هغه کار اهل کار سره نوی واضح د مدیر نه نیولی تر وزیر پورې واضح د مدرسې طالب ناست وي بې له شکه چې دی به ممکن ډېر امین خلک وي، لیکن
ساده صاحب د قدرت مرجع هغه چې اجرایوي بنل لري په کابل کې دی او ډیر د سویل کې چې اکثره مهمه پریکړه لکندهار کېږي. کندهار کې ویل کېږي چې د طالبانو لوی مشر مهمه پریکړه کوي. که راشو دې خبرې ته چې اوس چې عملا طالبان په افغانستان کې واک لري، قدرت لري، یعنی په حقیقت کې دوی باید داخلي او کورنۍ سیاست وچلوي، آیا د دوی دغه جوړښت په پام اسلامي شریعت او بخیدې طالبانو دغه نظام ته په پام، آیا په همدې بڼه دوی کولای شي چې مخته ولاړ شي؟ په هر پریکړه چې کیږي هغه باید په کندهار کې وشي او اجرایوي هغه قوت چې ده هغه په کابل کې ده او د ټولنې سره مستقیما په تماس کې ده او اړتیاوې او عملي هغه د ټولنې اړتیاوې دوی ښه درک کولای شي؟
بې له شکه چې موږ تاسو ټول په دې تیر درې کلونو کې ولیدل چې دا انحصاري د قدرت مرجع یوازې قندهار او د هغه یو امیر چې لا تر اوسه چا لیدلی نه دی او تقریبا که داسې ووایم په ټکان خیالي امیر شاوخوا ته چې کوم افراطي اشخاص دي د هغوی د مشورو په اساس تصمیمونه نیول کېږي، چې حتی د کابینې وزیران او نور کارکونکي په شمول د ملا یعقوب، په شمول د قانی صاحب، په شمول د ملا دلاور، حتی حنفي ملا د سنګزه صاحب د خارجي چارو لومړی مرستیال مهین دا یو موافق نه دي، خاص کر او په ځانګړي توګه د میرمنو د تعلیم او د کار په برخه کې او په زمین حتی عادي تقرریګان چې متاسته مخکې مردونه وکړه چې د ټیټ سطحې چې د یو وزیر صلاحیت دی هغه هم اوس د قندهار نه کېږي چې یو مدیر هم وي. نو بناً دغه لړۍ چې سړی ورته ویني بیا د دا بې شابه تش وي او د داسې یو نظام راتلونکی نه یوازې چې نظام به د ګواښونو سره مخ وي بلکې د دې ولس ټول سرنوشت به د ګواښونو سره مخ وي او یو ښه راتلونکي سره به لبدا مره مخامخ نشو. نو دی هغه انحصاری قدرت ټول په قندهار کې ده او هغه یو مجهول نامعلوم چې نه تاسو سره سوچالي دي نه په تصویري بڼه راغلی دی ولسته د غمیز یا د هرات د غمیز لپاره حد اقل د څرګند نشو، نه د اخترونو لپاره د څرګندېږي او یو مجهول حالت په اوسنی پیړۍ کې په اوسنی نړۍ کې یو زر چلو سو پنځه څلوېښت کال نه وروسته موږ د بیرته د حجار په قرن کې په ژوند نه شو کولای، خو د دغه ټول ټکنالوژۍ نه چې دې ګټه اخلي او د دې نور بیا د ولس دپاره هم دا ضروري ده چې د خپل امیر وپېژني، یا د اقل دا ولس په کوم اساس دا ومني چې دا زما امیر دی، چې پېژني نه پېژني نه شاه بګراوند معلوم نه دی په څېره یې نه ګوري او یو خیالي تخیلي او څه په پټه د پردې تر شا امیر موجود دی او احکام راځي.
بله مننه انصاری صاحب. لکه څنګه چې ساده صاحب هم اشاره ورته کړ، تاسو مخکې خبرو کې ورته اشاره وکړه، تقریبا ټول قدرت د طالبانو له مشر سره د قندهار د مهمو پریکړو یو مرکز ګڼل کیږي. دغه وضعیت په پام چې تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې اساسي قانون نشته، طالبان ویلي او شورا جوړوي تر اوسه پورې نه جوړ شوی، د طالبانو دغه د حکومت ولې راتلونکي تاسو ډول ارزوي؟ بله انصاری صاحب.
بله ما بلکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه، کچیرې د نړۍ مروجا سیاسي فلسفو ته موږ تاسو پام وکړو چې د غرب سیاسي فلسفه، د اسلام سیاسي فلسفه او د کمونیزم سیاسي فلسفه دا په خپل ذات کې پراخ واټنونه لري او د یو بل سره ستونزې لري، د حکومت او حکومتوالۍ او مختلف تشکیلاتي سیستمونه کار قوانین دي کاري د رهبری تعینات او نور دي، او د کار سپارل یا د چارواکو تعینات دي او یا د خدماتو ارائه کول دي. کومګه او تاسو وګورئ په افغانستان د درې واړه نظامونو په نوم چې تیر شو، د کمونیزم سیاسي فلسفه مولیده،
چې په هغه کې کاملا دیکتاتوري نظامونه و یا حکومتونه و او ادارې وي چې په خلکو تپل شوی ظلم ستم او هغه فلسفه نور ختمه شو. مګر اوس هم ګورو چې ځینې وادونو کې لکه شمالي کوریا، چین، دغه سی په لاتین امریکا کې ځینې وادونو کې هغه دیکتاتوري شته او اوس هم په یو نه یو شکل مروج ده. هغه څه چې د غرب سیاسي فلسفه کې و هغه هم که افغانستان ته راغله هغه شکل چې هغه تعریف شوی وه دلته عملي نه شوه او پراخې ستونزې درلودې. موږ لیدل چې ډېر لوی جنایتکاران د انتخاباتو د ټاکنو او د ډیموکراسۍ په نوم د افغانستان په خلکو څوک د ولسمشر د اول معاون او څوک د دویم معاون او څوک د بل او بل په نوم د وزیرانو او د پارلمان د غړو د ولایتي شورا د غړو په نوم د خلکو د رایو او ارزوګانو ارمانونو خلاف وتپل شو. کله چې راځو د اسلام سیاسي فلسفې ته دلته ټول مسائل په شرعي متونو کې واضح دي او په دې اړه موږ او تاسو ډېر کافي لیټریچر کتابونه او لیکنې لرو که د اسلام حکومتي نظام چې مولانا حامد الانصاري غازی لیکلی هغې ته مراجعه وشي. دغسې تقریبا 100 کال وړاندې د ضرورت ترجمه احتیاج انسان به قرآن عظیم الشان په نوم دغسې د حکومت الهي انواع الدول و حریت الملل چې د مولانا محمد میا صاحب لیکنې دي او دوی په دې برخه کافي کار کړی. که زه د دې نظره تاسو ته لاندرن او واسوم تر څو دوستانو ته هم په دې لار کې وضاحت وشي او شته چارواکو ته. موږ په اسلام کې یو الهي خلافت لرو چې هغه د اله العالمین د خوانه د په دوه دورو کې هغه پیغمبران راستول شوی د الهي خلیفه په توګه چې د نبوت دوره ده د حضرت آدم علیه السلام نه تر حضرت عیسی علیه السلام او دوره د ختم نبوت ده چې پیغمبر علیه السلام هغه وروسته ختم نبیین وو. په تیرو دورو دوره د نبوت کې شورای نظام نه وو مګر ختم نبوت کې پیغمبر علیه السلام خو شورا مامور وو او هغه ته حکم کیږي چې وشاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم. د دې لپاره چې ورسته پیغمبر دې د
انصاری صاحب ډیر وخت نه لرو که د سرلند کې د خپل خبرې چې سادات صاحب تم ورکو مهرباني
او دلته شکل د امارات مسلې ترازو د امیر خمینین موضوع دا هم په دوه برخو چې یو د مجلس وکلای جمهور امت په نوم او دویم امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین په دویمه کټګوري کې راځي. مجلس د وکلاو د جمهور امت هغه مجلس ته ویل شي چې هغه د خلکو د خوانه منتخب وي او د مرکز د دولت یا د حکومت مرکز ته استول شوی وي. هغه یې بیا پریکړه وکړي چې خپل مشر او امیر وټاکي او دا معلوم خلک وي د ټولنې د مختلفو طبقاتو نه ټاکل شوی او هغه خپل مشر ټاکي. نو په دې اړه ډېرې پوښتنې شته چې د امیر ټاکل د حکومت د سرپرستۍ مسله، رئیس الوزرا سرپرست، معاونین سرپرست، والیان سرپرست، وزیران سرپرست، چې سرپرست هیڅکله د ولس او د ملت اوږد مهال درګونه نشي تداوی کولی. نو په دې اساس موږ وایو که چیرته موږ اسلامي نظام ته ځو هم باید د هغه اهل حالات شورا یا د جمهور امت هغه د وکلاو د استازو که مشورا چې په اسلامي نصوصو کې ذکر شوي دا باید ایجاد شي که هغه د لوی جرګې په نوم وي که د اهل حالات شورا په نوم وي او نور چې هغه هم د مشر د ټاکنې مسایل مطرح کړي، هم د هغه صلاحیتونه واکونه او مسؤلیتونه او هم د ولس تکلیفونه په هغه قوانینو او سیستم کې مطرح وسي تر څو ټولنه د پرمختګ لپاره جوړه شي.
د کورنۍ مشروعیت د خپلولو لپاره هم دا لازمه ده. بلې ساده صاحب، کړه شو هم دې موضوع ته چې دا چې د طالبانو مشر تقریبا مهمه پریکړې کوي او قدرت په لاس کې دی. ځینې لوري تحلیلګران وایي چې دا د دې لپاره چې د قدرت د سیالي یا د اختلافاتو او انشعابونو مخه ونیسي، د دې لپاره قدرت د یو شخص په لاس کې دی. آیا هم داسې ده خبره؟
زه فکر نه کوم چې دا یو حقیقت وي، خو دلته د اعتمادي فضا یعنی په ګوته کې چې ګواکې داسې یو امیر
خپل پارکان باندې هم یعنی خپل افراد باندې هم به اعتماد د ګواکی او پرې باور نه لري چې دا ټول د همدغه امارت یا په اصطلاح د اسلام د دین په احکام باندې ځانونه سمبال کړي دي او د دې سره په دې تعهد کې شامل دي او بیا د کلونو کلونو قرباني خو یوازې امیر نه دی ورکړی امیر خو په سر کې ناست او په قرباني ورکړي خو نورو ولسونو ورکړي د هغې د قربانۍ په نتیجه کې نن دغه حالت رامنځته شوی دی نو زه فکر نه کوم چې دا به عادلانه وي او نه دا د حتی حداقل هغه دوی چې د عدالت عمري خبره کوله عدالت عمري ته بیخي دا حالت چې سړی ویني بیخي دا د هغه دپاره یو توهین دی دا د هغه سره بالکل نه شو پرتله کولی ځکه چې ما مخکې ویلی چې دا تقریبا یو خیالي حالت چې ولس خپل امیر نه پیژني په څیره یې نه دی لیدلی په بکګراوند یې خبر نه دی او تصمیمونه اعلانیږي غیابي لکه پخوا هم داسې و چې ملا محمد عمر اخند دوه کاله پخوا وفات کړ او لکه دوه کاله نور هم د هغه د وفات نه وروسته د هغه په نامه فرمانونه راوتل او دا ولس په اصطلاح یو رقم په فالک ساتل شو
بل
مننه په هر حال دا یعنی د نه منلو وړ ده او بل دغه واټن د ولس او د دوی ترمنځ ورسته بل زیاتیږي د مختلفو همدغه فرمانونو په لړ کې چې
همدا پوښتنه مې کوله سادات صاحب وخت ډیر نه لرو که تاسو همدا ځواب کې چې د طالبانو حکومت تاسو په نظر تر اوسه د یوې تلپاتې سولې او ثبات لپاره فکر کوي چې داسې یو پراخه تګلاره غوره کړي کنه او که نه وي کړي لڅ دی ولی
لکه واځي خودخواهی وینم او ځان خوښونه وینم بې اعتمادي وینم ځکه چې په نور اعتبار نشي کولای سره یا نه کوي سره او یوازې دوی فکر کوي چې هغه تر ټولو حقدار او تر ټولو امانتدار یوازې دوی دي خو دا داسې نه ده دا ولس 30 میلیون انسانان په دې کې ټول برخه لري دا ولس دا هیواد دې 30 میلیون انسانان دی او دا واک هم ولس لري چې وغواړي چې وټاکي چې واقعا دغه امیر څوک دی او واکان دغه یو امارات غواړي کنه غواړي دا ولس افغانستان خو تل اسلامي دولتونه درلودل لیکن آیا دغه په دغه باندې دا ولس په خبره کنه دا زه د شي نه دوی په اصطلاح دا کوي لا تر اوسه پورې دا درې کلن نظام په سرپرست رقم باندې مخکړ او د قانون د مخې په اصطلاح سرپرست حکومتونه د اجرایوي صلاحیتونو واک نه لري او دوی خود سرانه بعض کارونه کوي چې همدا په خپل د ټولو قوانینو خلاف دی ځکه په دې کې به بشري قوانین پر کولاند کیږي او اسلامي شریعت خلاف هم
ځینې مننه ساده صاحب انصاری صاحب لکه څنګه چې تاسو مخکې خبرو کې ویلي طالبان د افغانستان د ورستي شل کلنې جګړې یو مهم اړخ قدرت ته ورسید نورې ډلې ټپلې یو تښتې له افغانستان وځپل شوې او له قدرت نه لرې شوې یو شمېر پخوانی څیرې له هیواده بهر دي ځینې ډلې ټپلې هم خپل حضور اعلان کړی د طالبانو په ضد د وسلوال مبارزه کرا شو دی ته د طالبانو مخکنی واکمنۍ شکل د امریکا د پوزي لاري نسکور شوله څو کلونو کې په افغانستان کې طالبانو فعالیتونو ترک نه لګیده ورسره څو کلونو دوی بیرته ژوند شول بیرته راوټو کېدل فکر نه کوي چې دغه وضعیت که په همدې بڼه باندې دوام وکړي همداسې یو سناریو سره بیا افغانستان مخ نشي هغه ډلې ټپلې چې اوس دومره فعال نه دي خپله فعال شي او د سیمې هیوادونه یا نړیوال یا نور سازمانونه د دوی ملاتړ وکړي او د طالبانو حکومت ته یو سرخوږی جوړ کړي
تاسو دې د دقیقې او عميقه مسلې ته اشاره وکړه لبده مرغ افغانستان د سی او جغرافیا کې موقعیت لري په داسې او جیو پولیټیک او جیو ستراتیژیک ادرس کې پروت دی چې د خستونزې د تاریخ په اوږدو کې پکې وي لکه تاسو د طالبانو د تیر اسلامي امارت د رنګیدان او وروسته د امنیت خبره وکړه تر 2001 ماتم حتی 2012 پوری د غمرستون دینوی مگر رو صفوف او حرکات او سکنات بیا کیده او د تیر حکومت په وړاندې او د نړیوالو په وړاندې پراخ سرخوږی ایجاد شو او اخیرم دغه سیاسي حکومت رنګ شو او د طالبانو اسلامي امارت بیرته راغی
دا اوس هم هغه کوم ډلې چې په خواوي د طالبانو په وړاندې او فعالیتونه لرل څنګه د کولاب نه وکړ پنشیر کې وکړ نورو دا هغه په نسبت ک موږ وینو د تیر امارت په نسبت اوسنۍ امارت ډیر قوی نه ده هلته ډیر رسوان دی او زلخوګي ملګری او مسان درلودل ډیر یو موټه یو لاس او یو خلوه چې اوس تر ډیره هغه عمره کشش او قوت پکې نشته په مقابل کې مخالفین ډیر ضعیف او هغه وخت مګر اوس مونږ وینو چې په تیر سلو کالو کې ډیر خلک په استخباراتي په نظامی په کمانډو نورو باندې وروز دلته د داعش او نورې ډلې را ایجاد شوې کچېرې دغه حالت روان وي د ولس او د حکومت ترمنځ فرق وي ځپل وي او یو ډله یو ټپله یو سمت یو ولایت او یا دوه ولایت په ټولو ولس باندې حاکم وي او د نورو خلکو د حساب راټولول وی او د حساب بیرته مصرف کی حساب ورکول نه وی او نور داسې مسائل خلکو ته حقوق نه رسي که حقوق ز فکر کوم ستوند لا زیاتې دي شي
مننه کور ودان د سیاسي چارو پو صدیق منصور انصاری او د سیاسي چارو شنون کې سید زاکر شاه سادات